پرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د یمن سره مې اوسا دریا خان سره مې اوسا باچا خان سره مې واخلا سمد خان سره مې واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته ناآشنا نوم وي لا بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتې دي. په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکته نه راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګیانو برخه اخیستې و او د خاغلی شریف په شاعرۍ په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وی چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولای شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوه استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرۍ وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوی ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی आवाज ان فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
خاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کیږي چې له وطن لري دی خو ځړې بیا هم لټول سره تړلای دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترک ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کرکتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوې تعریف ته خود راته ښکاري ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په اړه کې نو څنګه شم وایلی خو زما په خپل شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځل زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کرکتون کې وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګه په څنګه سره یوځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ور سره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او دا هغو ټول مسله په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم دا چې په زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره خه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کرکتون کې دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو د عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایم هیډفون په غوږونو باندې شدی، او مچاته په موبایل کې څلیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سیو حالت هم ممکن شاعر وحد سوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه تاسو سره؟
الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړیږي. لارشه او چه وینه خوښتي شي یا یو غږ واوري چې خوښتي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي. بیا نو په شروع کې او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې یو شی وي.
د اکثره کره کتونکو په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم. ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمون په کلچر کې خدا نشته چې د شعر اوله مساوده سره پیدا کی او بیا دویمه مساوده او پوره مساوده هر څه په مغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 450 کاله پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې تراشم، دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمی ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ په کې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د دې په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولاړ یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په 4 پېړیو کې په 8مه، 9مه او 10مه هجري پېړۍ کې دې کورنۍ دې فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی، په کې غونډې او فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچه پښتانه لیکلی، ګرچه پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردند، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلې په سبا به له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یو فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته اوسه په دقیق ډول باندې تاسو ازاد راټولئ؟
بله، کمپوزي شوی دی، کمپوزي شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی، منابع مې ورته کړی، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مویدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینو مخکې اوومه و اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت و، هغه اوبه ورسېدلې وه د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي. مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټي خزانه سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټه خزانه، مخزن افغاني، دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدي بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دي. شیخ کاکا په پټه خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دي. بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی، حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته سپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونه دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه و او داننه او هغه کړي و خو نو مې لیکنې د لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانه کې نو د ماته راوړي ول. دا ته وګوره د دغه ارتو دغه اړیکه لري د پټي غزانې سره. نو ما دا ټول ول وستي د اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه وویشت پانه او یو بل هغه ورسره یو بل زمیمه د توفه قاسمیه په نوم بانی. اغم داده فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خوس هغه زما څخه نهشته، نو هغه هم دغه نه و، نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاتي هم داسې هغه نه وه، ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم، لوستل کېده؟ لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ پټ؟
بله بله لوستل کېدله، خو دقت یې غوښت. بیا ته ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې، نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه، ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. ما ته دغه عم راوړه، هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې، نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و، خو هغه څه خوم بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم، د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم، د کراچي ارشیف مې پسې وکتې، نور پوښتنې مې وکړلې، مال که دا ما پیدا کړي ته دې سایو کې، خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله، هغه په الفت مجله کې مې چاپ شوې ده، دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی، دغه دی، دغه دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه، خو دا کوم کالو؟
فکر کوم 2011 یا 2012.
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی و؟ کنه دا کتاب خلا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي، تاسو څه ترې اخیستی و؟ ل دې پټې خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې؟ دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرازی بنیک و بیبی نیک وقتی زوی دی، نه پتا خزانه که چی اقا ده بیبی نیک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی، ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی. نو دا پرا د شیخ متی کورنی احوال دی پا دی که دی چولا اقا دی دا سوفیان دی پیسی لا تصوف کی اقا دی. نو بیا دا د دوی طول کورنی چه دا دوی رو شوز نمان پکشی کی دی، دا دست شوز نمان پکشی کی دی چه اقا وقتی دوی متصویف شدی دی پا پشتونو که با تست رو سفوری دا دست شوز نمان نی آوری دلی چه پا تصوف کی اقا لری. نو پا دی کتاب کستا او نو ټول په ریوای تو باندې هغه دی. ما حتی دا هغه کتاب وای دی ته د شیخ نظام الدین اولیاء فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب، او هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پېژم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي، او دا لیکنه دا اوس ما ته هغه هم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو، هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده، هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې، هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو. نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، ویل ته دا مقاله را پیدا کړه، ما تېرا کړه، بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله، ما احمدولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کې هغه کړله، پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
نه، رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده، او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم، د ډالی په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر. د امینه فنا تر اوسه یو شعری ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوی.
ډالی ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې چه دردونه در داله ای کری تتر جار طول خوخه ای کری دی غمونه در داله ای کری جواند که دا سی یو چوک خوی چه دزره که مات اغزه ای بی فقط درد حس کوای شی نور دن خبل نه رده ای بی جواند که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه ده سمغم باران کلی چه پا دا سی حال ده پریگ دی چه ده زان تزان حیران کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه یو زل پا مخدر شی در تموسک شی او بیا شر در نروان شی او ستا جوان پریوته مرشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه پزرده لکه داغوی که حالا چمره تیارشی در تبل با دا سراغوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه بای للای دی پریزروی ده جوان گل تا دی او بوی خو هغا تری خبر نهی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه پل دل مر پا پل بی چه رنا دی ده جوان دوی بی چه تیارو تا دی اجل بی جوان که دا سی یو چوک خوی چه پتا بی حد گران وی عشق دی پاک که ایمان وی او سپی چلی دی ارمان وی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هیت پری خوده نشی زند هیر و جهان هیر کلی و هغا هیروی نشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دیزی در نروان شی تا دی اوخ که پسی شینده دی سفر ورتا سان شی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هغت للی جانان شی در دومی نشی در پاتی یاد یه زرک جاویدان شی جوان که دا سی یو چوک خوی چه رنا تا دی نجده کلی کل زان دی کلی لره مولا تا دی نجده کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شاعری بده جوان دی کلی برو نغمو تا بده ساشی زندگی بده جوان دی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی دیر دیر چه با در تیاد کلی شاگردی با در نواخلی تا بسن برو استاد کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شکر شکر زیل رما زه با دیر چه تری نزده کلم زه منه تری کوما جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه لسترگو می فناوی شم ریاب کیه مریده او هغا لوی پیر زماوی او هغا لوی پیر زماوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دردونه دردالی کلی تتر جار طول خوخه کلی دی غمونه دردالی کلی دی غمونه دردالی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی
سالو اونیزه چی دوی گنه چاپ شوی وی لنجده یونیم کال روسته دره مگنه چاپ شوه. د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډیدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي. نو موږ د څه ته ځای پکې ورکړی دی چې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دی په نورو چاپیر سنور کې او کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې کوي. معلومات مو ټول دي ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا هم د سډیرو موضوعاتو ته مفکرتنه کړی ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخم شته، یعنی ادبيات هم خبروي پکې؟
بله بله، او ادبي برخم شته په دې کې لنډ کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پښته د دیتا، مطلب دا د مخ خوندو څخه مې لږ کې لیکلې وي، مخترا لګل وي دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو نيزي کې د نجونو او مېرمنو لنډ کیسې هم خبروي. وړاندې په ازادي رادیو مجله کې د تل پنوم خپلې ولنډ کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړی ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې.
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم مې جنایت دی چې دغه مې ډېر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شوه خوښ شو، دلته ډېر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
ښاغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی؟ او ځوانان په تیره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمت خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبی ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه وو په خپل ژوند لیک بوخت وو. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مزړه کې د لکه مرغۍ وزري وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. داوره کشوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه رون ما شام چې چار شمه لګولی وي، خو ما شام نه دی، د یک شنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدیوی.